د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د یوې غنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي او امریکا وایي چې د دې د دفاع چارو یو اعلی وفد به راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفرونه کوي چې په دغه سیمه کې روانو حالاتو او په راتلونکو چارو باندې خبرې اترې وکړي افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستی د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د یوې غنټې د خبري پروګرام کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ د پاکستان افغانستان او چین خارجه وزیران د افغان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان پاکستان او چین په ګډه فورم به د افغانستان سوله او امنیت ښه کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي د چین افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو د مذاکراتو د غلړې په کال 2019 کې شروع شوې و د یاد ملکونو د خارجه وزیرانو اولنې ناستې د چین په خار بیجنګ کې په کال 2019 کې دویمه په کال 2018 کې په کابل کې ترسره شوې و دا غونډه په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړې استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تلون په یو مسوده سلا شوې ده نوموړې د دغه مسوده وروستو د افغانستان د حکومت سره هم خبرې اترې کړې دي او د هغې تفصیل یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورکړی دی خو نوموړې ویلي دي چې دغه مسوده حتمی شکل به دوی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د منظورۍ وروستو پړاکه کوي او د امریکای یو اعلی دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي د هندي بحر الکاهل سیمې د امنیتي چارو نائب وزیر رینډل شیور ویلي دي چې د دې مقصد په سیمه کې امن او د دې ترڅنګ راتلونکي اړیکې د دواړه ملکونو ترمنځ د درې واړو ملکونو ترمنځ ښه کول دي او اوس راځو د پاکستان په حق لا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د بی آر ټی په نوم د بس ریپید ترانزیت منصوبه درې ځله وروسته شوې ده او د سیمې خلک وایي چې د دې له وجې د سختو امنیت د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي په دغه منصوبه باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي چې یو پکې دا هم ده چې دغه منصوبې لګښت 2 ځله زیات کړل شوی دی نور حال پی د پیښور نادر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاراک
په نومبر کال 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې و او یو ول د دې منصوبې لپاره یو کم 50 ارب روپۍ منظور شوې خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوی شوی په پیښور کې پر ډان ورسپانه کې د دې منصوبې په اړه لیک کون کې یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل
جی منصوبه خو تقریبا نیمنا سیوا گرانه شوی دی اگر چې دا منصوبه چې کوم شروع شوی 49000 باندې او بغینه پس دی لاست ایئر دا منصوبه چې کوم پی سی 1 ریوایز شو غی کی دی اسټیمیټ او 68 بلین روپیس دو کم 10000 روپیس ته ورسېدو او اوس پی ڈی اے والا بابل روس سے درخواست ورکڑی دی چی با گورنمنٹ تا مونږ دوباره پی سی ون ریوائز کول غواړو او دا چې کوم قیمت دی هغه 3 روپۍ نور سیوا شوی دی او یو 1.5 روپۍ جوړی دی اوس د قیمت چې کوم دی بی آر ٹی
د ریپیڈ بس ٹرانزٹ یا د بی آر ٹی منصوبے باندې کارکون کی صوبائی ترقیاتی ادارے یا پی ڈی اے پرستو کی حکومت نا ددی منصوبے لپاره 3 روپۍ غوښتلې دي. د راپورونو تر مخه په منصوبے داخل سیوا کې دو وجه دغه اداره د پاکستانی روپۍ قدر کې کمی خي خو پوهان وای د بی آر ٹی منصوبے ډیزاین کې نقصونه لوجه په منصوبے کار سو شوی دی او ځکه په داخل سیوا شوی دی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتی عسکر وی په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو نه بیرته اخیستې. چارواکو په وینا دغه ولسوالي د 13 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. نور حال پی د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا وګمه جالبان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ د بیرته اغستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنګیالي وژل شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه کامیاب عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فسیح الدین هم په دغه جګړه کې وژل شوی. خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد افغان حکومت دغه دعوی رد کړی دی او وی او ای ته ویلی دی چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فسیح الدین د وژنې خبرې پروپاګاندا بللې. د افغانستان د دفاع وزارت او افغان طالبانو لخوا شو دا و پخلی د آزادو سرچینو لخوا نه کیږي. بدخشان ولایت پولی د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان، چین او تاجکستان سره لګي. په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې دي چې په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو 13 ورځې پیل شوی. افغان طالبانو د افغانستان په کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې هم د تازه جګړو او بریدونو اداوي کړي.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د روس او یوکرین ترمنځ په غټه کچه د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د ریپورټونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټوو جیل نه د یوکرین سره تعلق لرونکي تنانو خوشی کولو په بدل کې د ماسکو یو ایرپورټ ته د یوکرین په جهاز کې روسی قیدیان رسول شوي دي. که څه هم د قیدیانو شمیره، فهرست او د قیدیانو د تبادلې وخت تر اوسه پورې نه دی ښکاره کړی شوی، خو د دواړه ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمه توګه د قیدیانو د تبادلې امکان دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ورځ یو اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت ویلي دوی به په خبرو اترو کې د قیدیانو تبادلې ته حتمی شکل ورکړي او دا چې دا به په غټه کچه وي. د امریکې د قانوني چارو لپاره د ایوان نمایندګانو کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې لپاره د حدود د ټاکنې په اړه د ووټ اچولو اراده لري. پولیټیکو نومي څېړنیزې ادارې د بیلابیلو سرچینو د خولې د دې پرمختګ په اړه خبر ورکړی دی. تمه ده کمیټې به راتلونکې هفته په دې حقله ووټ ورکوي. د پولیټیکو تر مخه د راتلونکي ګل په ورځ تمه ده چې د قرارداد مسوده خپره کړی شي. د امریکې د سمندري طوفان قامی مرکز ویلي چې د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لږ کم شوی دی، خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان به نن نواسکاټیا او نیوفاوندلند ته ورسیږي. دا وخت طوفان په یو ګنټه کې د 160 کیلومتره پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی. دغه طوفان د جمعې په سهار د شمالي کیرولاینا ساحلي سمندر ته رسیدلی و چې له امله یې هلته تیز بارانونه او سیلۍ راغلی وي او د دې شدت اولنۍ درجې ته هم راکم شوی دی. تر اوسه د ډورین په نوم سمندري طوفان له وجې په بهاماس کې 3 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه د یوې غنټې خبری پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی او ری او زو اسلام آباد ته هلته پاکستان افغانستان او د چین د خارجه وزیرانو ترمنځ غونډه روانه ده. تر اوسه پورې د دغه غونډې زیات تفصیل مخ ته نه دی راغلی، خو د دې وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې دغه غونډه به د درې واړه ملکونو ترمنځ اقتصادي تجارتی اړیکو ښه کولو کې ډېره مرسته وکړي او د افغانستان په سوله کې به هم مهم کردار ولوبوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
دغه درې اړخیزه خبرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کوربتوب کې کیږي، د افغانستان د ډلې مشري افغان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د چین د ډلې مشري چینی بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دغه غونډه کې به سیاسي اړیکو، د افغانستان د سولې د عمل په اړه روانو خبرو، تراګری د مخنیوي امنیت او په رابطو کې د مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې لړ کې د خبرو څخه وړاندې د چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو پاکستان ته د راتګ په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو مقصد درې اړخیزه اړیکو ګټي، په خصوصي توګه اقتصادي پرمختګ او امنیت په اړه د یو بل مرستو ته وده ورکول دي. دوی زیاته کړه چې پر یو بل د سیاسي باور، پرمختګ او رابطو ته وده ورکولو په اړه هم دغه درې اړخیزه خبرې ډېر د اهمیت وړ دي.
اگر آپ ڈائنامک کو دیکھیں، اس کی اپنی نوعیت کو دیکھیں اور جو موضوع زیر بحث آئیں گے اس لحاظ سے
شاه محمود قریشي زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د سوداګری څخه ګټه ترلاسه کولای سي او افغانستان هم د غشان ته پاک چین اقتصادي راهداري څخه ګټه ترلاسه کولای سي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې څخه وړاندې د دواړو مشرانو سره جدا جدا هم ولیدو. د دغه خبرو د اهمیت په اړه د پاکستان پخوانی سفیر زاید سعید ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي،
افغانستان تو وی چتا سو فلیکسیبل شه ولی چې ورو طرف فلیکسیبلیټی پکار چې کاری ریجیکټ کی د ټول معاملہ کو به اٹس کنا کشمیر معاملہ بل بیا دا ما خلدو ورته وی چتا تاسو ویکسن فرض باندې تھریټس وکاوه کام ساته.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرو لړۍ کال 2018 کې بیجینګ کې پیل شوې وه او د دغه لړۍ دویمه غونډه کال 2018 د دسمبر په میاشت کې په کابل کې شوې وه. د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د قطر په دوحا ښار کې امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا یو کال کې د نه پړاو د خبرو ورسته افغان سولې په اړه د لوزنامې امکان هم څرګندېږي. د دغه لوزنامې می په اړه کته هم افغان حکومت څه تحفظات لري، خو د خبرو مشري کوونکی امریکایي استاذ زلمی خلیل زاد او د طالبانو لاړخه د لوزنامې پایته رسولو داوی مخیته را روان دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نا دا وی او ای ډی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او وجود افغانستان وفد د پاکستان په سفر باندې ری چې د پاکستان او د چین د خارجه وزیرانو سره په شریکه باندې اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. په دې باندې د افغانستان د ریډیو خبريال حق ملوانی ریپورت راکوي.
پا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف نن د شنبه یا خلیف ورځ اسلام آباد ته روان شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ډیوی ته ویل دا ناسته به چې نن د پاکستان په قربتوب ترسره کیږي د درېو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه اخلي. احمدی زیاته کړه په دې ناسته کې به د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو د سولې پروسه له ترهرګرۍ سره د مبارزې او امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا د بحث او خبرو کولو مهم ټکی دی. دای وای ټاکل شوی د پدې ناشته کې چې دای دریمه غونډه د په سیاسي اړیکو د سولې پروسې امنیتي همکارۍ او له تروریزم سره د مبارزې او د امنیتي همکارۍ په پراختیا او اتصال بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له ډیوی سره په خبرو کې دا ناسته د سولې، امنیت او همدرد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه ګڼلې او ویلي دي چې بیجینګ په دې چارو کې مهم رول ترسره کولای شي. احمدی وایي هغه هیلې چې د افغانستان حکومت د سولې پروسه کې د همکارۍ په تړاو له پاکستان څخه درلودي هیڅ نه دي کړي او په وینا یې افغان حکومت دا ځل توقع لري چې د کاغذ پر مخ د ژمنو پر ځای عملي اقدام وکړي. دای وای لشک پرته پاکستان کولای شي چې د سولې پروسه کې مهم رول ترسره کړي. دا ناسته له اهمیت ځکه برخمنه ده چې چینایان کولای شي له هغه نفوذ څخه چې پر پاکستان یې لري ګټه واخلي او له ترهرګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پاکستان حکومت د افغان سولې په تړاو وړاندې ویلي و د افغانستان د سولې پروسه کې مهم کردار ادا کړی، خو افغان حکومت ویلي چې په دې بهیر کې ګاونډي هیواد پاکستان تر اوسه کومه څرګنده همکاري نه ده کړې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دریمه ناسته ده چې ترسره کیږي. تر دې وړاندې لومړۍ ناسته په 2018 میلادي کال په چین او دریمه ناسته 2013 کال په کابل کې جوړه شوې وه. دا په داسې حال ده چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقه وروستی شوی او د سولې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي انتظار باسو تر څو د سولې وروستی شوی سند د ولسمشر ترامپ لخوا تایید شي. حکم ال صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د کلنه چې پاکستان او چین د لوی اقتصادي منصوبې یا د سی پیک اعلان کړی دی، د هغه وخت راهسي د پاکستان وړي صوبې دا شکایتونه کوي چې دوی ته په دغه منصوبه کې خپله برخه پوره نه ورکړل کیږي او د ملک تر ټولې غټې صوبې پنجاب باندې د دوی برخه اخستو تورونه پورې کوي. په دې باندې د پاکستان په قومي اسمبلی او په سینټ کې هم د وړو صوبو مشرانو اکثر اوازونه پورته کړي دي، خو مرکز وایي چې ټولو صوبو ته خپله برخه ورکړل کیږي. زمونږ په بلوچستان چمن سیمه کې خبریال نعمت الله سرحدي د تاجرانو او عامو خلکو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو وړاندې کوو.
صادق حسکزی د تاجرانو سازمان رئیس چې زمرج د جوب یا د کلاسی پلا یا د غسر د چکم زمرج غټ شوډونه دی د کراچی روډ دی د چمن کوټی روډ دی چې کم د سیپیک وادي زمرج سره سوي وي دروسه پرې مشته هغه روډونه نه دی را جوړ سوي کم روډ سي کم را روان دی د سیپیک په نامه باندې دروسه پرې پرغه باندې کار نه دی شروع سوي نو افغانستان هم د سیپیک داوا کوي په کار دا چې مشته په خپل سیمه کې دا یو ډیر غټ پروژکتي د کاروبار د اسانۍ د پاره د تجارت د اسانۍ د پاره مشته لوی لارې خلاص کی په مشته ازادي راي کی زمرد پر تجارت باندې دا وخت ډرون عمله سوي ده دا وخت مشته تجارت مکمل تور ته باندې
زمانم عبدالقدوس آزاد زده خدمتګار اکشن کمیټي صدر يم زمرد بلوچستان سره کمی وادي سوي دي پوری تور دي سرکار اول د واره اولنۍ قدم پر اغه شی باندې واخی سی اغه د خلکو ضرورت دلته تجارت ته باسوي دي دلته کاروبارونه تباسوي دي دلته خلک ودی شي ته درې دلې دي سماشام یو ورفي غټي د نس په خوږ باندې غټل کیږي مرد غټ حکومت صدا اپیل کوو صدا سیبیک مسله کمر روانه ده یا کم دغه کی د دې ودغه علاقې ته ورکی سی هغه د پاکستان پر بونډري باندې سی افغانستان هم د دې څخه پیدا واخی او دغه خلک هم د دې څخه پیدا واخی
قضیه انجمن تاجران رجستر ډیپټي چیرمن عبدالقایر خبرې کوم د افغانستان بغیر به د سپیک مکملوم نسیاو چې د خپلې ساور کوسیم شدي لیا زدروسه پرزموش په بلوچستان کې مش خپل نه معلومه دي د شسه دروسه پرزموش په بلوچستان ته د کوټه نه معلومه سی یا ورکی کې نه ورکی د سپیک په والا سره دا خوشو منسوبه ده چې وسی د علاقې او د وطن او د دې د پاره غټه تر کېده دا کوم پروګرام سره چې د سپیک په والا سره موږ د حکومت صدا خواست کوو خاص کاز موږ بلوچستان ته د خپل اکوار کې د سپیک په والا سره
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د وایس اف امریکا ډی رادیو دی د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټي د فیملی کورس یا د کورنو چارو لپاره یو قانوني بل منځوري ورکړی دا کم چې با ځای عدالتونو او خاص کر د کورنو چارو لپاره جوړ عدالتونو ته دا واک اختیار ورکی چې د خځې او د خاوند ترمنځ مسلو حل کولو لپاره د کورنۍ غړي هم په دې کې شامل کی چې د طلاق یا د خلې وړاندې هغوی د ثالثي کردار ولوبوي. د پاکستان کې د قانوني چارو یو ماهر ډی رادیو ته ویلي دي چې دا به یو مهم ګام وي که څه هم دا د وړاندې نه موجود وو خو دې ته به یو قانوني شکل ورکړل شي. نوموړي ویلي دي چې عدالتي ریکارډ ښکاره کوي چې په ملک کې د طلاق او خلو په شر کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د پاکستان د ملي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې د کورنۍ شخړو هواري لپاره د یو قانوني مسودې منظوري ورکړې ده چې تر مخه اړوند عدالت ته د ښځې او خاوند ترمنځ د روغې لپاره دواړو خوانو یو سالس ټاکلو د واک ورکولو سپارښتنه شوې ده. قائمه کمیټې د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون غړي سید جاوید حسین لخوا فیملی کورټ یا آئلی عدالتونو کال 2019 قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. دغه قانوني مسوده کې د طلاق، خلع یا د نورو کورنۍ شخړو هواري لپاره د عدالتي فیصلې نړواندې د روغې د حاصل لپاره سپارښتنې شوې دي چې تر مخه کې دغه کورنۍ شخړو سره تړلې یو قضیه اړوند عدالت ته وړاندې کیږي نو عدالت به د ټرایل یا قانوني کاروایۍ نړواندې د روغې لپاره مکمل هڅه کوي او عدالت به لومړی په دې ترڅ کې د ښځې او د خاوند د دواړو خونو یو سالس د روغې لپاره ټاکي. د سینټ او ملي اسمبلی نه منظورې وروسته به دغه مسودې ته د قانون درجه ترلاسه کیږي. او دا بڑمبے پایتخت اسلام آباد پا عدالتوں کی عملی قولی شی دا پدا سے حال چتیر سو کال راہ سے پاکستان کی کورونا شخڑوں سر تڑلے او بیادے کے دخلا او طلاق پکیسن کی زیات والی لیدلی کی گی پاکستان کی دا آئلی یا قورنی معاملات سر تڑلے قانون کا نل سو سلور شپیت کے منظور اکڑے شو چلا تر اوسا پورے فعال دے او قانون پوہ لیاقت بنوری ایڈوکیٹ وائی چی دے قانون کی لویا کمزوری او دا ہم دا چی دا خلا او طلاق کے سن کے اڑوند عدالتوں تا دروغ لا پر رسمی ذمہ واری ورکڑے شوے وا او کو پارلیمان دا غنوی قانون منظور وینو دے سر با قاضیان دروغ جوڑے لا پر کٹل ہسے کولو پابند شی چی لکبلے دا طلاق او خلا پا کے سن کے ہم دیر کمی رات لی شی
استاد کلا داخل شی کیس دو پہلا تاریخ سی وی اغا دے وصالحت دے پر رہی اب صالحات طریقہ سے یا دورہ کمزور ہے کہ بسا کرا لو کرا لو جج اگر کے دے پسن انٹرسٹ نہ بھی جج اگر ایز لیٹیفیکیشن پہ اور آل دو اللہ فضل لی کیجئے وہ صالحات کا کام اور وہ گیس روان شی تو صورت حال کے مدہ یودہ سے لا پکار وہ چاہا کہ شروع کے لکم دری اٹمپس بات کی گئی دورہ غٹ پروسس ہو شی ایو بنوان الزامات لگی شہادتو ڈرا شی دکھا اگر نا پس سیدھا کل عزید و اگر اکثر سیدھا اگر ولیو ختم شی نتی دی پارا دیتا یو دا سی قانون ضرورت ہو جے اگر شروع کے مصالحات بھی اور مصالحات ہم کا آربیٹریٹر بھی ہر سو کو مقرر شی و اگر کہی تو اگر مخبر پورا کوشش بھی کہی محنت بھی کہی جدا شاہ نتی سارا بھو دے طلاق کے سنو کے اگر کے وہ ریڈکشن ہے کبھی ہمارا سی
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې هم شمار لکیږي چرته چې تر ټولو زیات د کم عمرې ودونه کیږي او د هیواد عدالتي ریکارډ ښیي چې د طلاق او خلا په کیسونو کې هر کال 10% زیاتوالی راځي او د دې د مخنیوي لپاره اسلامي نظریاتي کونسل هم حکومت ته درې طلاق په یو ځای ورکولو ګام جرم ګرځولو سپارښتنه کړې ده
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د پاکستان آبادی ورس په ورځ زیاتیږي او یو شمیر سلنکاران او د ملک میډیا ادارې هم په دې باندې وایي چې نه صرف د ملک ولس بلکې حکومت هم د دې لپاره پوره منصوبه بندی نه کوي چې څنګه په آبادی باندې قابو ترلاسه کړی شي او په داسې حال چې د پاکستان وسیلې هم دومره نشته یو رپورټ پی د پیښور ندری بریډیو خبريال ارشد مومن راکوي
نن د انګریزي ژبې ډان ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان زیاتیدونکو آبادی باندې لیکلې ده ورسپانې لیکي د آبادی په تیزی سره زیاتوالی یو مستقل چیلنج دی خو د دې په اړه خبرې ډېرې کمې کیږي اخبار تر مخه د 2.4% اضافې سره پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې آبادی په تیزی سره سیوا کیږي اداریا لکی په نړۍ کې د امریکا، هند، چینا او د انډونیشیا نه پس پاکستان د دنیا پنځم نمبر هیواد دی چې تر ټولو زیاته آبادی لري د خیبر پختونخوا د آبادی کنټرول د سارنې ادارې ډایرکټر محمد ولی وای د آبادی زیاتېدو منصوبه بندۍ نه کولو له وجې خاندان او اجتماعي مسلې پیدا کیږي
او هغه پلاننګ ستا مطلب دا دی په هیلث سروسز باندې چې څومره هاسپیټل دی ایجوکیشن دی مطلب ستا نور ریسورسز دی هغه ټول سیزنو باندې مطلب دا دی چې دا دی اثر دی
ڈان ورسپانې خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې تر نیمه زیاتې واده شوې زنانه د خاندانی منصوبه بندۍ په جدیدو طریقو عمل نه کوي خو محمد ولی وایي چې په حکومتي کچ د خلکو پوهاوي کمپاینونه روان دي او د صحت مرکزونو کې ویډیا د بیانې هم ورکل کیږي
او زمونږ ټول هر څه چې دی هغه فری اف کاست عوام لپاره اېدا کې څه میډیسن لګي یا څه نو هغه متور کوي او څه چارجز نه وي بس صرف کہ کم زمنگ سٹیٹک پوزیشن دی ہسپیٹل بیس یا سینٹرل بیس ہائی کیرٹین جو پر چھٹ منی دا لگا سنگ سے گورنمنٹ پا ہسپیٹل کی رہا کئی آغا اخلی دور ہر تفری آپ کا اسکی زمنگ
ڈان ورسپانی اداریه کې لیکلي چې د حکومت د آبادی د کنټرول لپاره د کره تګلارې نشواله او د خلکو په ذهنونو کې د خاندانی منصوبه بندۍ سره تړلي شکونه لوی چیلنجونه دي او امکان سرګندیږي چې کال 2050 کې د پاکستان آبادی 300 میلیونه ته ورسیږي ارشد مومن وائس آف امریکا ڈیوا شب قدر
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه لا روانه دا یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. یو پاکستانی سلنکار وایي د امریکې یو اعلی دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. د امریکې یو اعلی چارواکی وایي چې دوی به د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي چې څنګه خپل ترمنځ همکاري نوره مضبوطه کړي. او افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان، افغانستان او چین خارجه وزیران د افغانستان سولې ترهګرۍ خلاف جنگ او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر نن په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه فورم به د افغانستان سوله او امنیت ښه کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ او تجارت لپاره به دروازې پرانیزي. دا غونډه په داسې حال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر د تړون په یو مسودې سلا شوې. د امریکې یو اعلی وفد دفاعي وفد راتلونکي هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. د هندي بحر الکاهل سیمې د امنیتي چارو نائب وزیر رینډل شبر د زیارت په ورځ واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې یوې دستوري ته د وینا په خولي چې دی به د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په راتلونکي کې څنګه مخ په وړاندې تللی شي او څنګه خپل ترمنځ همکاري مضبوطولی شي. نوموړي افغانستان سوله ترلاسه کولو په کوششونو کې د پاکستان کردار مهم بللی. افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکرو یې په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یوه مهمه ولسوالۍ د طالبانو بیرته اخیستې. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ د تیرو 15 کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالۍ بیرته اخیستو لپاره شبې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنګیالي وچلی شوي چې پکې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه کامیابو عملیاتو کې افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د روس او یوکراین ترمنځ په غټه کچا د قیدیانو تبادله روانه ده چې پکې د رپورټونو تر مخه نن سهار د ماسکو د لیفورټوو جیل نه د یوکراین سره تعلق لرونکي تنانو خوشی کولو په بدل کې د ماسکو یو ایرپورټ ته د یوکراین په جهاز کې روسی قیدیان رسول شوي دي. که څه هم د قیدیانو شمیره، فهرست او د تبادلې وخت تر اوسه پورې نه دی ښکاره کړل شوی، خو د دواړه ملکونو مشرانو ویلي چې په وروستیو ورځو کې په مهمه توګه د قیدیانو د تبادلې امکان دی. د امریکې د قانوني چارو لپاره د ایوان نمائندگانو کمیټې د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې لپاره د حدونو د ټاکنې په اړه د ووټ اچولو اراده لري. پولیټیکو نومي سیلنیز ادارې د بیلابیلو سرچینو د خولې د دې پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. تمه ده کمیټي به راتلونکي هفته په دې اړه ووټ ورکوي. د پولیټیکو تر مخه د راتلونکي ګل پورس تمه ده چې د قرارداد مسوده خپره کړی شي. د امریکې د سمندري طوفان قومي مرکز ویلي چې د ډورین په نوم سمندري طوفان زور لږ کم شوی دی، خو امکان دی چې دغه سمندري طوفان به نن نواسکاتیا او نیو فاونلند ته ورسیږي. دا وخت طوفان په یو ګنټه کې 140 کیلومتر پر رفتار باندې مخ په وړاندې روان دی. تر اوسه د ډورین په نوم سمندري طوفان له وجې په بهاماس جزیرو کې 340 کسان مړه شوي دي او په دې کې د زیاتی امکان دی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. افغان چارواکو اعلان کړی چې امنیتي عسکروی په شمال ختیځ کې د یوې سخت جګړې وروسته یو مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې. چارواکو په وینا دغه ولسوالي د 15 کالو راځي د طالبانو په قبضه کې و. نور حال په تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت وردوج ولسوالي چې د 15 کالو راسه د طالبانو په ولخه کې و، یې بیرته د طالبانو نیولې او د بیرته اخیستلو لپاره شوې جګړه کې تر سلو پورې طالب جنگیالي وجل شوي چې په کې د طالبانو ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. د وزارت د بیان تر مخه په دغه عملیاتو کې د افغان امنیتي عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې دغه ولایت لپاره د طالبانو تش په نامه گورنر قاری فصیح الدین هم په جګړه کې وجل شوی. خو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي او وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د قاری فصیح الدین د وجنې خبرې پراپګاندا بللې. د افغانستان د دفاع وزارت او د افغان طالبانو لخوا شو داوه پخله د آزادو سرچینو نه نکېږي. بدخشان ولایت پوری د افغانستان درې گاونډي هیوادونو پاکستان، چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. په افغانستان کې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې وخت زور نیولې چې په قطر کې د امریکا او طالب او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو تازه پړاو تیر ورځ پیل شوه. اخو افغان طالبانو د افغانستان په کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د تازه جګړو او بریدونو دعوی هم کړې دي. د افغان طالبانو ویان د خالی شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کندوز ولایت قلعزال ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې نیولې چې هم په دغه ولایت کې یو ورځ وړاندې خان آباد ولسوالۍ هم قبضه کړې ده. طالب ویان دعوه کړې ده چې وسلوالو یې د بغلان ولایت پورې خمری کې هم د 100 ورځو د جګړې وروسته پرمختګ کړی دی. تر دې دمه افغان چارواکو یا طالبانو د دغه نوو دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان فرا ولایت کې هم د 13 ورځو راسې د سخت جګړې رپورټونه را روان دي. افغان چارواکو او طالبانو د فرا سرخار د جګړې په اړه متضاد دعوی کړي دي. په افغانستان کې د جګړه په داسې مهال توند شوې ده چې د افغانستان د امن لپاره د امریکای استاد زلمی خلیلزاد 13 ورځ په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو ورستۍ ناسته کړې ده چې طالبانو دغه ناسته مثبته بللې. په داسې مهال چې افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په بهیر د صدر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په غرض د امریکای سفر هم ځنډولی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین 13 ورځ په ټویټر ویلي چې د جمعې په ورځ خبرو کې د طالبانو مشر مارکچی ملا برادر اخون زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی هم ناست وو.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غباندې اوري. د امریکای یو اعلی دفاعي وفد راتونکو هفته د پاکستان او افغانستان سفر کوي. دا په داسې وخت باندې چې د افغانستان د سولې په اړه باندې خبري تر ډیر حد پورې مخکې تللې دي. زموږ سره دا وختي د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه خپل غراغله دي. اورنګزیب خان تاسو ته سلمي شوای په خیراله. ډیر مننه ګرام صاحب تاسو ډیر مننه. دا یو خو د پاکستانی دغه وفد پاکستان ته د امریکای وفد پاکستان ته تګ او د پاکستان او د امریکای په وروستي پرمختګونو او تعلقاتو باندې سلنکاران په اسلام آباد کې سوای.
جی بالکل اکرام صاحب څنګه چې تاسو خبرو کړه خو حتمی خبره ده ځکه چې د امریکې چې کوم د دفاع لپاره مرستیال سیکرټر د هغې دغه خبره اعلان کړې چې راتلونکي به د امریکې د دفاع یو پلاوی په پاکستان او افغانستان سفر کوي او د سفر مقصد دلته په خصوصي توګه په سیکورټي اړیکو باندې په پاکستان حکومت سره خبرې اترې کول دي. پاکستان حکومت او پاکستان پوسټ سره خو پاکستان مطبوعات تقریبا نږدې ټول مطبوعات خپل ځای لري. دا هم وایي چې د امریکې د مرکزی کمان مشر یا د سینکام مشر جنرال مکنسي چې سره د یو ولسکتیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د پاکستان خارجه دفتر یا د پاکستان پوسټ وین ادارې آی ایس پی آر د دوی د دې راتک تصدیق نه کړي. موږ ورته رابطه کړې ده خو هغه له خوا ځواب نه دی راغلی چې آیا د خبرونو نچک دي یا غلط دي. خو پاکستان نږدې ټولو میډیا مطبوعاتو کې دا خبرونه چاپ شوي دي چې سینکام مشر جنرال مکنسي پاکستان ته رسېدلی دی او د دې سفر مقصد هم دا ښودل کېږي چې پاکستان سره نه یوازې په سیکورټي اړیکو باندې خبرې کول دي، په سیمې حالاتو باندې خبرې کول دي. د ترهګرۍ په مخنیوي کې چې اوس امریکا هم تاسو ته معلومه ده چې نږدې ورځو کې د پاکستان او امریکا تعلقات له خبرو باندې لا تاسو تریخواله ښکار شوي وو. خو نږدې ورځو کې چې کله نه وزیر اعظم عمران خان او د پوسټر لکر جنرال قمر جاوید باجوړ امریکا سفر کړو نو هنه پس په اسلام آباد کې سره کارانو دا وینا وشو چې دا سفر کامیاب وو او دونه هیوادونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي خوالي طرف ته روان دي. نو دا ویل کېږي چې د سینکام چیف پاکستان ته راتک او چراتون چونه کې چې د دفاع چې کوم امریکا دفاع پلاوی براسي نو د دې راتک لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې چې دې وخت کم حالات روان دي، طالبان او امریکا ترمنځ چې کوم امن موعده تړون ته نږدې ده او هنه پس چې کوم حالات په جوړی کې هغه کې امریکا د پاکستان مرسته غواړي ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان پوسټ دلته دا خبره ډیره واضحه کول پکار دي چې امریکا هم بیا بیا دا خبره کوي چې د پاکستان حکومت نه زیات د پاکستان پوسټ سره دوی اړیکې لري ځکه چې امریکا مني چې د پاکستان پوسټ تر فکرې پر دې جنگ کې د امریکای چې کوم مقاصد وایي کې هغه ډېر خپل یو کردار لوبولې دي. نو اوس دا ویل کېږي چې د سفر د دانه اعلی رتبه چې کوم سفر روان دي د وخت هم اوراتون چونه کې دا مقصد هم دا دی چې پاکستان به په دې قائل کې امریکا چې د موعده نه پس د طالبان او امریکا ترمنځ موعده نه پس چې افغانستان کې څه حالات جوړیږي تاسو د معلومه ده چې افغانستان د حکومت هم په دې موعده باندې ځینې اندېښنې لري. نو هغه دا غواړي په اسلام آباد کې څنګه کاران دا وي چې امریکا په پاکستان حمایت اکثر غواړي چې مذاکرات نه پس چې افغانانو ترمنځ بیا خپل مذاکرات کیږي. نو هغه کې پاکستان په طالبانو باندې او چې کوم داسې نور ډېر دي چې هغه کې پاکستان خپل اصول رسوخ لري نو هغه خپل
اصول درته وایي چې اورنګزیب خان په اسلام آباد کې یو سلنکاران په دې باندې سوي چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د اعتماد ډیر کمیو اوس په داسې حالاتو کې چې د امریکای د سینکام مشر هم سفر کوي، دفاع وفد هم سفر کوي او د افغانستان سولې نږدې ښکاری، څومره دغه د اعتماد چې کم کمیو هغه ګیب ختم شوی دی یا را کم شوی دی؟
جی بالکل اکرام صاحب، لکه د نږدې ورځو چې کوم پرمختګونه شوي دي خصوصا د امریکې او د طالبانو ترمنځ چې دا کوم معاهده تړون ته نږدې دا کوم چې مطبوعاتو کې راځي او چې څنګه تاسو خبرو کړه چې د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د ټویټ څخه کاري او طالبانو د قطر دفتر وین د ټویټ څخه کاري چې معاهده بالکل نږدې ده تړون ته. نو هغه کې دا خودل کېږي هغه نه دا ښکار ده چې اسلام آباد کې کوم څنګه کاران نه دا خبره بیا بیا کوي چې دا څه لګي چې په دې تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوې دي هغه امریکا او طالبانو ترمنځ نیخ نیخ شوې دي، خو دې عمل نه پس چې افغانانو ترمنځ خپلو کې چې کوم مذاکرات کېږي نو دا ګڼي اسلام آباد چلنکاران چاهي چې پاکستان یو ډېر مهم کردار لوبولی شي، ځکه امریکا هم غواړي چې پاکستان هغه کردار مثبت کردار لوبوي. د پاکستان حکومت او د پوځ دریځ باندې نږدې راځو کې تاسو لیدلي چې دوی بیا بیا دا خبره کوي د طالبانو امریکا ترمنځ معاهده نه زیات دوی دا خبره کوي چې دې نه پس چې افغانانو ترمنځ معاهده کېږي هغه به پاکستان خپلې مرستې جاري ساتي. نو په ظاهر خدا سرکاري د امریکا او پاکستان تعلقات چې تاسو د تاریخ په تناظر کې هم وګورئ نو دا کله ډېر زیات ښه شي او کله ډېر زیات خراب شي په مختلفو وجو باندې. ولې چې امریکا بیا بیا دا تورونه په پاکستان لګوي، اوس امریکا دا مني څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې د امریکا دفاع مرستیال څه کتاب دا خبره خپل په بریفنګ کې منلی ده چې پاکستان د سیمې امن لپاره ډېر کار کړی دی، د امریکې په غوښتنه باندې ولاهې چې څنګه غوښتله شاندې کار کړی دی. خو داسې بیانونه اکثر لا وخت راځي کله چې پاکستان او امریکې تعلقات ښیي، کله چې دا تعلقات له تاو تریخواله ښکار شي نو بیا امریکا په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه شنګامونه نه دي پورته کړی، لکه نږدې ورځو کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم بیان راغلی و چې پاکستان دا ترهګرو خلاف هغه شنګامونه نه دي پورته کړی څنګه چې دې ته پورته کول پکار وو.
سمه ده، ډېره مننه اورنګزیب خان صاحب.
مننه تاسو کوم صاحب.
دا د وایس اف امریکا د بریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړل شوی د ټیکس شمیره ښکاره کوي چې په کال 2018 کې د ټیکس کاغذونو جمع کولو شمیره هغه د 2,00,000 نه زیاته لري، یعنی 2,00,000 خلکو خپل ټیکسونه یاد دي چې کوم کاغذونه دي هغه جمع کړی دي او دا تر ټولو زیاته شمیره ده. خو سلنکاران وایي چې بیا په حقیقت کې به څومره آمدن حکومت د ټکسونو نه راجمع کی، دا به د حکومت لپاره یو غټ چیلنج هم وي او ځینې دا هم وایي چې حکومت به بیا کېدای شي په دې بیا مجبور شي چې نور منی بجټ یا واړه بجټونه وړاندې کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین راکړ.
د پاکستان د ټیکسونو د راغونډولو ادارې ABR حکومت ته ویلي دي چې د ګوشوارو جمع کوونکو په تعداد کې درې چنده اضافه شوې ده او د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 25,00,000 ته رسیدلې ده او د ټیکسونو د بخنې د سکیم وروسته د ټیکس ورکوونکو په تعداد کې 2,00,000 اضافه شوې ده. خو ماهرین وایي اگر چې دا یو مثبت عمل دی خو په ملکی سطح د اقتصادي ترقی شرح نه یوازې راکمه شوې ده بلکې زیاتره سرمایدارو خپل سرمایه تړلې ده چې ترینه د اقتصاد دی هلو زلو د متاثر کېدو وروسته پیداواری صلاحیت هم راکم شوې دي. په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ لري وایي په ګوشوارو جمع کوونکو کې اکثره تنخوادار خلک شامل وي او دا یو مثبت عمل دی خو زیاته توجه په معیشت ورکول ضروری دي.
دی وخت کې په عمومي توګه سرمایدار چې کم دي هغه یو غیر یقیني کیفیت سره دو چار دي، ملک د غیر یقیني صورتحال سره مخ ته ځاغې د وځره کم تجارت به سرمایدار خلک چې کم دي نو هوی خپل پیسې خپل لاس کې نیولې دا حقیقت وجنه په ملکی معاشي حل زلي مثبت سرګرمي نه خدا دي چې د فایلرانو تعداد سی واجه 1,00,000 روپو ور یا 1,50,000 روپو ول هم فایلر دي خو بل اړخ په 40,000 روپو د مالک چې کوم دی غوښ خپل پیسې نیولې دي. د دې وجنه د پیداواری صلاحیت چې کوم دی غمن کم شوی دی.
روان مالی کال 2019 کې مرکزی حکومت د مخنی یو سکیم هم راوړی وو چې پکې د ملک دننه او بهر سرمایدار د اساسو ښکار کولو په وخت په ټیکسونو کې معافي ورکړي شوی و. خو په دغه سکیم او د ګوشوارو جمع کولو په نیټه کې 8,00,000 اضافه وکړې شو او په کال 2019 کې هم د ګوشوارو جمع کولو نیټه اوږده شوه. د مرکزی ادارې ABR وینا ده چې د نوي ګوشوارو جمع کوونکو لخوا 2,50,000 او 1,50,000 روپۍ وصول کړي شوې دي. ABR وایي چې تیر کال د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 1,45,000 او په دې کې د یو کم او یا 0.1% اضافي ورسټو 1,45,000 تر رسیدلې دي. لهذا لوی د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد په خپل ځای کې حکومت دا وخت معاشي غیر یقیني صورتحال سره مخ دی او د پیسو د نشوالي له عمله نشي کولای چې ترقیاتي سکیمونه مخ په وړاندې بوزي.
په جون په اخیره هفته کې بجټ پاس کړل شو او په عمومي توګه مالی کال چې کوم دی دا د 1 یکم جولای نه شروع شي. د یکم جولای نه والا د حیرانتیا خبره ده، دې وخت حکومت په 19 اگست باندې د لومړی ترقیاتي بجټ کې کوم دی، د هغې لومړی قسط 20 ارب روپۍ جاري کړ. یعنې هغه قسط چې هغوی ته د جولای په میاشت کې ورکول پکارو، پیسو د نشوالي د وجې نه چې کوم تاسو ته شارټفال ته وایي، هغه قسط چې کوم دی هغه د اگست په میاشت کې جاري کړ.
څېړنه وایي دا وخت ملکي د بجټ خساره د 9% نه زیاته شوې ده او د معاشي ترقۍ شرح 3.4% راوړاندې کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریه کې وایي چې ای بی آر د گوشوارو جمع کوونکو ذکر خو کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان ته یې دا خبره نه ده څرګنده کړې چې په یو کال کې د ټیکسونو پر راغونډولو کې 1580 ارب روپۍ کمی مخې ته راځي. ورځپاڼه وایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد هیڅ معنی نه لري، بلکې تر کومه چې د ټیکسونو هدف نه وي پوره شوی، تر هغې پورې د نورو وړو بجټونو راتلو هم امکان شته. ورځپاڼه وایي د مالی کال 2019 او 2020 په جولای او اګست کې مرکزی اداره ای بی آر 3.8 بلین روپو د کمی سره مخ ده. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه په غبانې اوري. د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د تیسلون کی بس منسوبې باندې لګښت نور هم سبا شوه دی. حکومت د دغه منسوبې شروع کولو په وخت د خرص یو کم 50 ارب روپۍ خودره او دا وایي کولای چې د پنجاب میټرو بس نه به دا ارزانه منصوبه وي، خو اوس دې منصوبې باندې د خرص اندازه 1.5 ارب روپو ته رسیدلې ده او د سرته رسیدو هم سنیټا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوی. په دې حقله باندې نور حال د پېښور نه د ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارک کوي.
د راپورونو تر مخه نه یوازې د صوبایي حکومت د یو کم 50 ارب روپو سره د تیز تلونکي بس منصوبې یا د بس ریپید ترانزیت منصوبې باندې خرچ نیم نه سیوا شوی دی. د شپږو میاشتو د دې منصوبې 2 کاله تیرېدو نه پس سرته رسیدو یا د پوره کېدو سه امکان هم نه ښکاري. په نومبر کال 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې وه. ایول د دې منصوبې لپاره یو کم 50 ارب روپۍ منظور شوې وي، خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوا شوی په پیښور کې په ډان ورځپاڼه کې د دې منصوبې په اړه لیک کوونکی یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل.
جی، منصوبه خو تقریبا نیم نه سوا ګرانه شوې دي، لکه چې دا منصوبه چې کومو شروع کې شروع شوې 49 ارب باندې وو او بغینا پس دی لاسٹ ایئر دا منصوبہ چکم پی سی ون ریوائز شو گئی کی دی اسٹیمیٹ او 68 بلین روپیز دو کم 11 ارب روپیے تھا ارسے دو اور اس پی ڈی اے والا بابل اور اس سے درخواست پر کڑی دی چی با گورنمنٹ تھا من دوبارہ پی سی ون ریوائز کال واڑو او دا چکم قیمت دی غدر 3 ارب روپیے نور سے واش بھی دی او یو 1.5 ارب روپیے جوڑی گی اس قیمت سے کم دی. بی آر ٹی
د ریپڈ بس ٹرانزٹ یا دا بی آر ٹی منصوبے باندھے کارکن کی صوبائی ترقیاتی ادارے یا پی ڈی اے پرستوں کی حکومت نہ ددی منصوبے لپارا 3 ارب روپے گختری دی. درا پرون ترمخا پ منصوبے داخل سیوا کے دو وجہ دغه اداره د پاکستانی روپے قدر کی کمی خی، خو پوهان وای د بی آر ٹی منصوبے ڈیزائن کی نقصان لوجی پ منصوبے کا سو شوی دے او زک پیدا خرچ سیوا شوی دے.
ای بنیادی چ کم وجہ دی پیسو زیات دو ادا سیدی چ کم پروجیکٹ ڈیزائن و صحیح نہ ہو، ڈیزائن کی متواتر تبدیلیاں شو غیر سرا بغینا پس تبدیلیاں کو وجہ ریٹرو فٹنگ شو پروجیکٹ کی شی ماتے او بیا تے جوڑی لگی ائی ای وجہ زیات شو او غ سلسلہ اس ہم روانہ دا خدمت شوی ندی جو اس من دے کین سٹیشن سرا گورو ال تو سڑک ماتے لگی ائی دل تو ماتے لگی ائی نوسٹی روڈ باندھی تاج آباد کی فلائی اوور اور زئی لگی ائی اور دا ریٹرو فٹنگ جاری دی او اس پتن لگی دا وکلا ختم شی او اس ہم دادی جی دا مصر چې کوم کاغذات دی کی دا لیکلی دی اوس هم چې کوم ډیټیل انجینیرینګ ډیزاین چې کوم ډرائنګز دی هم سم پوره نه دی. اټ مینز چې دا شی به نورم ماتول یا دا سلسله به جاری وي
او بیا بیا دغه نقصونو لري کول لپاره د مرمت کار کیږي. کوم لوجی نه وازی په دې بنیادی ډیزاین کې بیا بیا بدلون لوجی دغه منسوبي باندې خرچ سیوا شوی دی. په دې باندې کار هم ډیر روان دی او دوه کاله تیریدو نه پس د دې منصوبې سر ته رسیدو هم څه امکان نه ښکاري. پرستو کې د بی آر ټي منصوبې باندې د کار جایزې په محل د متعلقه ادارو یو ناسته یا میټینګ کې هم په دې مسلو خبره وشوه. منظور علي د دې منصوبې سر ته رسیدو په اړه وی وی دی ونیو ستاسو دا وویل.
حکومت خو پیله ویلی جو چې شپږ میاشتو کې دا شی به پوره شي، خو هغې نه لاړو، کال ته لاړو، یو نیم کال ته لاړو، اوس دوه کال پوره شو، اوس خوړو ډیډ لاین شته نه.
تو صبح خبر پختونخوا سر خر پیښور لپاره د اسلام آباد او د لاهور په شانتې د میټرو بس یا د تیز تلونکي بس دغه منصوبه د سه یو کم 50 ارب روپو سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې شروع شوی و. اوس هم په صبح خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او اوس هم په دې منصوبې کار روان دی، او دا په داسې مهال چې حکومت ته هم په خپل دا معلومه نه ده چې دا منصوبه به کله سرته رسي. هم دغه وجه ده په دې منصوبې باندې اندېښنې راوچتې شوې، او د پېښور اعلی عدالت یا پېښور های کورټ هم د درخواست اورېدنې په وخت د نیب یا د بل رشوتونو په اړه تحقیقات کوونکي ادارې ته د دې منصوبې شفافیت په اړه د تحقیقات کولو حکم ورکړی دی. سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه باندې اوري. او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوی د آثار قدیمه ډیر سامانونه د ملک په نورو صوبو کې دي، او دوی به غواړي چې د نورو ټولو صوبو نه دغه سامانونه خپل صوبې ته بیرته راوړي. رپورټ پی د سیمه نه ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د محکمه په وینا د دغه 3000 نه زیات نایاب تهذیبي آثار د دوی د صوبې ملکیت ته خود پاکستان، پنجاب او نورو صوبو لرغونتونونو ته وړل شوې دي. د لرغونی آثارو د محکمه ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد ډیوا نیوز ته ویلي، تر ټولو نایابه او مهمه مجسمه چې د فاستینګ بودا او یا روجیدار بودا په نوم یادیږي، دغه د مردان په شکری سیمه کې موندل شوې، خو اوس په لاهور لرغونتون کې پرته ده چې دوی د دغه مجسمه په شمول د 3150 نورو نایابه لرغونی آثارو د بیرته راوړلو لپاره د بین السوبایي کمیټې څخه غوښتنه کړې. او که چېرې دغه لرغونی آثار چې د خیبر پختونخوا صوبې خپل ملکیت دی دوی ته بیرته ورکړل شي، نو د دې سره په صوبې کې مذهبي سیلګری هم ډیره وده موندلې شي.
او دا دو صوبو تا اتا پلون شورت کی کتا کر صورت کی لارو نندے کے وقت تکم مہم و سمارون کے یا نوادرات کے یا فاسٹ دور دوی دنیا کے یو دا آغا پا لاہور بھی ان کے رسوا بہت دا راوت مردان کے شکرے بابا وطبی آغا علاقے ہیں راوتی نگا پکا دا جمع پس راشی ولی سے اس قبر پا خلقا حکومت خاص پر تیزیر وزید سے کم دا آتے فان دا دیر زیاد کوشش میں شروع کیوئی سے دا علاقہ ریلیجیس ٹوریزم چو کن رضا کیوئی دے دے پر دنیا کی اوپیشن دلشی یقی بانے منکا رکنو ریلیجیس ٹوریزم جاتا ہونو دے پر آز دوری دے چمتا دا کم آجام دے دورم آسان کی دا لکھا تو دوری دے چی دا سامان منکا راشی دا خیبر پختونخوا صوبه چې په تاریخي توګه د تهذیبونو زانګو ګڼل کیږي، او د دغه صوبې مردان، تختبی، سوات، شنګله، هریپور او ځنې نورې برخې د لرغونی تهذیبي آثارو په لړ کې یو ځانګړې حیثیت لري. په دغه برخو کې چې وخت په وخت بار ملکی ادارو او په ملکی کچه هم د نایاب لرغونی آثار د موندلو او لټون لپاره کار شوی، خو د لرغونی آثارو په هکله ځانګړې تحقیق کوونکی عثمان لسیار وایي تر اوسه په صوبه کې موجود دغه لرغونی آثارو کې یوازې 3% هم ندی سرګن شوی. د د پوینا د بودا هغه مجسمه چې د هغه د شپږو کلونو روجه ساتلو په حالت کې جوړه شوی و، دغه او د دې ترڅنګ نورې مجسمه او لرغونی آثار آئینی توګه د خیبر پختونخوا د صوبې ملکیت دی، او په کار ده چې دغه آثار خپل ځای ټوبې ته بیرته راوړل شي.
تاریخ
باندې هم ډېر خاص سر کوي چې دلته کې به د تهذیبي کم تنوع چې ده هغه به نور هم خوره شي. دلته چې کم د امن تصور ده چې په لرغوني وختونو کې څومره تهذیبي او ډېرې ښې رویې د امنیت په حواله باندې څومره دلته کې مذهبونه او تهذیبونه تېر شوي دا باید چې په عمل شي.
د پنجاب په ټکسله لرغونتون کې چې کوم نایابه آثار ایښودل شوي دي په دغو کې د ګندارا یا بود مت تهذیب سره تړاو لرونکي 50% آثار هغه دي چې د خیبر پختونخوا ملکیت دی. د اطلسم عینی بدلون وروستو چې د لرغونی آثارو محکمه د دې واک اختیار او وسیلې صوبو ته د سپارلو حق ورکړل شوی، خو د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې تر مخه دوی ته لا تر دې وخته هغه نایبه لرغونی تهذیبي آثار بیرته نه دي ورکړل شوي کوم چې په بیلابیلو وختونو کې د دې صوبې څخه راوخکل شوي دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.